اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه خبری خبرونه د خبرونو رپورټونه لرو د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. تاسو زموږ ژغ د راډیو او زموږ د انټرنیټ په پاڼه باندې اوریدلی سئ. که ازادي راډیو پر انټرنیټ اوریدل غواړئ زموږ ویبپاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. نن د پنجشنبې ورځ ده. د اسد یا د زمري د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 14 سره برابره ده. په کابل کې پرونۍ حمله باندې رپورټ درته لرو او د پرونۍ حملې په ارتباط هم نوي جزئیات راسربېره سوي چې هغه به هم درسره شریک کړو. خو اول به ورسو عصمت سروان د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وشل شوي دي. د پولي چرخي د بندیانو اعتصاب پای ته رسېدلی دی. څه باندې 320 امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په ډزو دوه حمله کوونکي وژل شوي، خو د یوه یا دوو نورو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي.
تعداد مهاجمین گمان مرا که از 3 تا 4 نفر باشه.
گمان کشی چه ده حمله کون کشمیر 3 یا 4 تنوی ده هاگو 2 تن از مجد زنگر و توکونو لدوری وشل شوی. یو یا 2 تنه ده یوی نیمکار ودانه پا 4 منزل که لاهم مقاومت کوی. تر اوسه پوری ده ده حمله پا نتیجه که ملکیانو یا امنیتی توکونو تا ده مرجوب لی پا عرصن دیویل شوی. د کابل د دشت برچی د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 50 تنو ته ورسید. د کورنوی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې 70 تنه نور ژوبل شوي دي. داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندل او هغه یو بیرحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دا برید وغنده او پر دې خواشینی څرګنده کړه چې په افغانستان کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستر قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشتي برچي کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی او په اعماق ویبپاڼه کې دا اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تېرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي خپره کړي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلو چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسېدلی دی. په پلو چرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و، خو د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستاني نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسېدلی دی. دی وایي پرون ماښام 6 بجې د دوی اعتصاب ختم شو. اوس کومه ستونزه نشته. څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادا کړې وه چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څه باندې 320 امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. ښاغلی ټرمپ رسنۍ د جعلي خبرونو په خپرولو تورنی کړي او ویلي دي چې خبریالان د امریکا د خلکو دښمنان دي. په دې موضوع د سرمقالو د لیکلو غوښتنه باسټن ګلوب ورځپاڼې کړې وه. نیویارک ټایمز او نورو ورځپاڼو یې ملاتړ وکړ. د باسټن ګلوب ورځپاڼې کتونکي پلاوي د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ډانلډ ټرمپ تورن کړ چې پر رسنیو پرله پسې ورغورځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړې بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وبال او ویویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنایسل په واده کې برخه واخلي.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. اوریدونکو په دې خبرونه کې به د کابل د نننۍ حمله په اړه معلومات ترلاسه کړئ او همداراز ورځو غزنی ته او هلته به د جګړې د وحشت په اړه د خلکو خبري واورئ.
موږ مارکیټ ټول اوسه تلور 15 منځله مارکیټ تلور 15 ګودامونه هر سړی درلوده یا یو دکان درلود.
په دې خبرونه کې به د کابل او په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه دایو څارون کې سره خبري وکړو.
دا جنگ ګټونکې نه لري. دا جنگ کتا سو وای چې حکومت به ډیر قوی شي او طالبان
به ډیر. په دې خبرونه کې به واوري چې د سر صلیب نړیوال سازمان وایي له وسوالو طالبانو سره خبري کوي او غواړي چې د خپل مامورینو لپاره امنیتي تضمین ترلاسه کړي. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې یو یې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې له سازمان یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل هم کور کلی. نو د دې پروګرامونو علاقه مندانی است تر اخره را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو نن په خبرونه کې واردل چې د کابل په قلای وزیر سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر تعلیمي مرکز باندې حمله سوي. دوه حمله کوونکي د امنیتي چارواکو په وینا وژل سوي دي، خو داسې ګڼل کیږي چې یو یا دوه کسان لا هم ژوندي دي او په هغه ودانۍ کې چې دوی ورننوتي دي پټ یو لاغه ځای مقاومت کوي. د ازادي راډیو خبريال سیمه تللی او حتی کوي چې د سره په تماس کې سوز مش خبريال په قلعه وزیر سیمه کې تر څو دا وضعیت له نږدې وڅاري. خو فکر کوم چې مشکلات لرو وروسته به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو وربسو سملاسي خپل همکار رحمت افغان ته. رحمت افغان په کابل کې په دشت برچی کې په پرونی حمله باندې رپورت لري.
د کابل امنیه قومندانې وایي چې دښمن جنگي تکتیکونه بدل کړي او هڅه کوي چې په خلکو کې د ویری او کرکې خپرولو په هدف په خوونیزو مرکزونو، جماعتونو او تکیخانو حمله وکړي. د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانګزي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي او تازه پلانونه چمتو شوي او د عملي کېدو لپاره کار روان دی. نوموړي وویل چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي.
تروس پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوي. نور کشفي او استخباراتي بنسټونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورایه د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او سیاسي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو منځ کې ستونزې را پیدا کړي، دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر څو پورې دغه څېړنې بشپړې شي نو زیات به له رسنیو سره شریک.
تیر مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې یو انتحاري حمله کوونکی د کابل د 13 امنیتي حفظې اړوند د دشت برچی په سیمه کې د موعود خوونیز مرکز کې په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچول چې د امنیتي چارواکو په وینا 10 کسان پکې ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د دغه حملې مسولیت په ځان نه دی منلی او طالبانو هم پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې ډېر ځله د اش ډلې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او د غونډو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځانوژونکي حمله غندلې او دا یوه بې رحمه او کرکړنه تروریستي حمله بللې ده. امنیت شورا ویلي د داشان حمله له عاملینو تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وسی او عدالت راکاګل سی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشر هم دغه حمله غندلې او په دې اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي ستر قربانیان ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د اهل تشیع په یو جماعت کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له حکومته غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې زیاتې کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولې دولت په دې ونو توانید چې دغه سي پیښو مخه ونیسي؟ یقینا دغه ته یو څه پولیس یا امنیتي یا کشفي ارګانونه دغه سي مراکز او چې هغه تعلیمي مراکز دي یو ځواب دي تاسو نه وي. ولې متاسفانه دولت په خپلو داخلي مشکلاتو کې غرق دی او
د کابل امنیه قمندانې وایي چې له دې وړاندې دې ته ورته یو شمېر انتحاري حملې شنډې کړې او کم حمله کوونکي توانېدلي چې هدف ته ځان ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د رحمت افغان رپورت واورئ چې په کابل کې د پرونی حملې په اړه جوړ کړی و په د داعش ډلې د اماق په نوم پر ویب پاڼه باندې چې دغه ډلې ته منصوبه بلل کېږي ویلي دي چې پرونی حمله په دشت برچه کې دوی کړې ده. اوس ورځو د خپل بل همکار ته ابراهیم صافی په قلعه وزیر کې د نننۍ حملې د څارنې لپاره سیمې ته تللی دی. ابراهیم سره مس او که اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي د حمله ادامه لري او په شاوخوا سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه جلازی ستاسو د ازادي راډیو درنوویدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لا هم په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د یو شمېر امنیتي سرچینو په خبره ویل کېږي چې یو حمله کوونکی لا هم ژوندی پاتې او د همدغه نیمه جوړې شوې ودانۍ په اخري پوړ کې دی او له هغه ځای په افغان امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. اوس سیمه کې لا هم امنیتي ځواکونه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. سیمه کلابند ده او دوی وایي چې په کم وخت کې به دغه بریدګر له منځه یوسي. دا وروستي جزئیاتو ساده جزئیات ان شاء الله په راتلونکي خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک
وو. ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ همکار ابراهیم صافی وو له کمی منطقې چې نن هلته حمله شوې ده په کابل کې د غزای رپورټ وړاندې کوو. تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې په دې ارتباط نور کوم معلومات چې را رسېدل ترلاسه کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. زموږ همکار حبیب رحمان تحسیر په غزنی کې بازار ته وتلی دی او د غزنی په بازار کې د نن ورځې د وضعیت په اړه یو رپورټ را سوالی دی. حبیب رحمان تاثیر په خپل رپورټ کې وایي چې په غزنی کې ډیر زیات مارکیټونه سوځیدلي دي او خلکو ته ډیر مالی تاوان رسیدلی دی.
زه دا وخت غزنی ښار په بازار سیمه کې ولاړ یم. ډیری خلک په مارکیټونو کې له سوځیدلو دوکانونو څخه د سوځیدلو توکیو پاتې شونی راباسي، خو د ځینو مارکیټونو او د مارکیټونو له تایخانو څخه لا هم نری نری لوګي خیژي. د ډیری مارکیټونو دوکانونو توري او همجنې خولې نیولې دي، خو ځینې دوکانداران بیا د خپلو دوکانونو له ماتو او رچیرچې ششو څخه وارخطا نظر د باندې راګوري. په دغه سوځیدلو دوکانونو کې ډیری د اخترزو توکو لکه درختونو، ګوټونو، خولیو، شزینه ګنډلو کالو، د ماشومانو ګارمنټس، بنګړو او داسې نور دي. خو د دې تر څنګ د نورو اړتیاي شانو دوکانونه هم پکې شامل دي. که په ومه ورځ هم د ښار ډیری خلک د دغه دوکانونو نندارې ته راځي او لاس تر ډډې ورته ولاړ وي، خو متاثره سوي خلک یوازې فریاد کوي او وایي نور یې هیڅ وس نه رسیږي. دغه خلک په ډک ستوري او سترو سترګو ازادي راډیو ته د زړه خواله کوي، له دولت څخه غوښتنه کوي چې له دې سره د سویو زیانونو په بدل کې مرستې وکړي.
سلام علیکم. اول د جمهور ته سلامونه وایم. موږ مارکیټ ټول وسته څلور پنځه منځله مارکیټ ټول څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود یا یو دکان درلود. وسی اروپین نه لري که څه قرضې تللی دي، کتابچې تللی دي، هغه هم ټولې ختمې شي. موږ له جمهور نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي.
دا خلک ټول در بدر سورو مالونه یې وسورو واره سو کورو کې زخمیان سره باید کومک سره وکړو. ته په کلاکه
د حکومت نه زه دا غوښتنه کوم چې د خدای په لیاز باندې د موږ سره مکمل کومک وکړو. موږ ته خپل شایرو
دولت موږ کومانس کې باید دوست دلته داسې همکاري کې موږ سره کومک سرمایه ملال زندگی ملال دکان مو راخېستلی پرته د دکانداري نه موږ نور هیڅ شی نه لرو. دا
ما په خپل 15 دیش لکه څلوېخ لکه په برشيره چت وسوځله او کته پاته ده. حکومت چې موږ دا غوښتنه ده چې د دوخل وسره یو همکاري وکړي او دغه وکړي ټول ولا دربه درسو
موږ مالونه مالونه ټول وسونه چې شی پاته نه دي. نو دولت چې موږ دا خوښ کوو موږ سره کومک وکړي.
هر سړی ته سر پورته کارزاره ده پښ له غټو خلکو چکول امیرانو چکول کومندانانو چکول والیانو چکول چې موږ د خپل په هر توګه باندې په هر رقم باندې موږ سره یو مشکت وکړي. اته مجبور یو چې کلاره نه ورکه ده کده مسیران د کابل والا مسیران ته رئیسانو باندې غږ وکړو موږ سره همکاري وکړي. اوس باید موږ د ټول مسیران لپاره ونې ستر اشرف غنی ستر خو دې مونږ دلته ټول څه خوښ وایو چې موږ مسته همکاري وکړي.
دا د غزنی ښار د هغه خلکو فریادونه دي چې د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل چې جګړه ښار ته ننوته او په ترڅ کې په ښار کې د ولسي خلکو تر لسو پورې مارکیټونه سلګونه دوکانونه په سوونو ریړیو او په سلګونو د لیلامي غرفو د سختې جګړې له امله اور واخیست.
تاسې زموږ د همکار حبیب رحمان تاثیر رپورټ اورید له غزنی. تاسې د غزنی د ښار د یو شمېر دوکاندارانو خبرې واورېدې چې وایي ډېر زیات مالي تاوان ورته رسېدلی دی. زموږ همکار وایي چې د غزنی ښار د بازاري مارکیټ سوځېدلی دی. د ازادي راډیو پر پاڼه باندې دغه ویډیویي رپورټ هم تاسې کتلی سئ. د ازادي راډیو ته ورسئ. زموږ همکار ابراهیم صافی پرون غزنی ته تللی و، په غزنی کې و او هلته یوه ویډیویي رپورټیج ور کړی د غزنی ښار په وضعیت باندې د چ خلک سوای. نو تاسو زموږ په پانی تورسي ازادي رادیو ټکی کام تاسو به هلته د ویډیو رپورټ مو ګورئ. زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د غروسیو حمله او چاودنه ته پکتنه د امنیتي چارو لوي وکتون کې محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې ده او له شغلي مجاهد یې په پایل کې پوښتنه کړې ده چې د دې مخنیوي بل اخره څنګه وسی.
بدون شک د افغانستان ولس کله صلح ترانې ځکیږي او د صلح خبرې روانېږي. کوم وخت چې طالبانو مشران د دې وادي د امریکایانو سره کوي او بلاخره ازبکستان ته ځي د ازبکستان د خارجه وزیر سره ملاقاتونه کوي. دا پیښه رانې ځکیږي چې خلک سره یو موټی سي او بلاخره افغانستان کې صلح او ثبات راسي. متاسفانه د افغانستان دښمنان او هغه استخباراتي کړۍ چې په منطقه او فراه منطقه او په غټو قدرتو کې په دې کې شامل دي هغوی په یو نحو نه په یو نحو افغانستان کې جنگ ته لمن وي او بلاخره دا جنگ تازه ساتي څو افغانان تباه سي. تاسو بلدلی په دا درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا مجموعي تر درې زره زیات انسانان دلته د بین تلیزي څه د طالب د خوا ده او څه د حکومت د خوا څه ملکي خلک دي. دا درې واړه طرفه ټول افغانان دي. دا جنگ اصلا د افغانانو نه دی، دا جنگ په افغانانو تپل سوی دی او د افغانانو له قرباني اخلي. د ماهله د افغانستان د ولس نه داده چې د جنگ ته باید نه وي کنه دا جنگ دوی تبا کوي او علتونه همدغه علت دی چې کم کسان شاید په دننه حکومت کې داسې کړی د طالبانو په مشرانو کې داسې کړی او په منطقه او د استخباراتي کړی چې دا د افغانستان د جنگ نه نفوري د افغانستان د معدنو قاچاق نه نفوري د افغانستان د مخدره توکو د قاچاق نه نفوري نو دا جنگ تلمن وي.
مجاهد صاحب اصلي د زوف نقطه ساس په نظر باندې کوم یو ده؟ اصلا زمونږ امنیتي ځواکونه کمزوري دي یا وسلوال مخالفین د تیر په پرتله باندې پیاوړي شوي دي چې دغه سر په سر حمله صورت نیسي؟ اصلا ساس په فکر ساس په نظر باندې چې د زوف نقطه د کمزوري نقطه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بدون شک هم په افغانستان په امنیتی ځواکونو کې ضعف تا اشتباهات تا هم په طالبانو کې بعضی اشتباهات تا او د جنگ تازه ساتلو لپاره هم د حکومتي کشفي او استخباراتي نهادو کې ضعف تا دی چې د مخنیوي نسی کولای. اما زه فکر نه کوم چې دا ډېری خطرناک بعضی خطرناک عملی چې په ملکی کسان ډېر تلف کیږي دا په دې کې طالبانو لاسي. په دې کې نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي تقریبا تر شلو زیاتې چې د بین المللي حمایت ځان سره لري او هغو ته افغانان ارزش نه لري. اما جنگ د حل لاره نه ده. دا جنگ چې طالبان هم کوي طالبان هم دا جنگ ګټه نه کوي. تاسو ولیدې د غزنی جنگ طالب ته څه ګټه وکړه؟ غزنی په اور کې وسوځېد، پنځوس میلیون ډالر نه زیات عام وګړو ته زیان ورسېد، مړي په سرکو کې سپي وخواړه. څه د طالب و څه د دولتي خلکو څه د ملکي ښار ور واخیستې بېرته طالب په شان اړې.
مجاهد صاحب اوس نو ستاسو په نظر باندې څه کول پکار دی حکومت ته، امنیتي ارګانونو ته، چې د دغه ډول مسلسلو حملو مخنیوي لږ تر لږه وشي او د خلکو ژوند خوندي شي؟
زه به داسې ووایم چې په مجموع کې نه حکومت د دې توان لري او نه طالب لري او نه امریکایان. دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ که تاسو ووایئ چې حکومت به ډېر قوي شي او طالبان به بیخي په افغانستان کې نابود کړي، دا هم یو محال خبره ده، دا ممکنه نه ده. د ما د حل لاره پیشنهاد اول دا دي افغان وګړي په صفت چې دواړه جناوې دي باید خپل من سره جوړ شي، د مشکل ته پای ټکی کیږي، د افغانستان ولس سره جوړ شي. زه فکر نه کوم چې حکومت دونه قوي شي چې دا ټول افغانستان بیرته په لاس راوړي او د دې حملو نه مخنیوي وکړي، او دا فکر نه کوم چې طالبان به په جنگ باندې وکولی شي تمام افغانستان به ونیسي. بنان جنگ ګټونکی نه لري، دلته د حل لاره نه ده. بیا هم حکومت مکلفه ده، ځکه حکومت دی دغه وطن وګړي دوی ته رایه ورکړې ده، ټولنه دوی سره ولاړه ده، دوی سره کومکونه کېږي، دوی ته امکانات ورکول کېږي. دغه امکانات باید په سمه توګه په کار واچول شي. حد اقل که د طالب ساحه نیوای نه شي، د خپل ساحې نه هغه کسان چې دوی په ساحه کې ژوند کوي د هغو د مال او سارو ځان نه باید دفاع وکړي او قوي کمربندونه ایجاد کړي او پرېنه دي چې انتحار او انفجار به دننه په غټو کارو کې وشي.
په تاسو په افغانستان کې د امنیتي چارو لایو څارونکي محمد ګل مجاهد سره از مدام کار اکرام لا اکرام مره کار ویده.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او د سره صلیب نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپل همکارانو د امنیت تضمین لپاره له طالبانو سره د خبرو لالارې د مسلې د حل هڅه کوي. وسوالو طالبانو پرون یو بیان خپور کړ، ویل چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې هغو زیاتو سلګونو بندیانو ته چې د دوی په وینا مرستې ته اړتیا درلوده، نه په صحي او نه په حقوقي برخه کې مرسته کړې ده، نو له دې امله امنیتي ضمانت چې دوی د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی و هغه له منځه وړي. وسوالو طالبانو دا هم ویلي و چې دوی به تر هغو چې د سره صلیب نړیوال سازمان خپل کړه وړه بدل نه کړي، د هغوی کارکوونکو ته امنیتي ضمانت نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې په 2012 کال کې په ټول افغانستان کې د سره صلیب زیات شمېر همکاران وژل شوي هم وو. اوس په کابل کې زما همکار یوسف خان زدران د سره صلیب د نړیوال سازمان له ویاندې سره خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سره صلیب په بېتفاوتۍ انتقاد وکړ، د کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاند رویا موسوي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو د یو بې پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او ورسره مرستې وکړي.
هڅه کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زمونږ سره حفظ کوو. په همدې خاطر زمونږ لاست کتنه په زندان کې هغه 14 اگست و چې زمونږ همکار په زندان کې لیدنه کتنه کوو. هدف دا دی چې مونږ خپل مطمئن شو چې له زندانیانو سره د انساني اساسي
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې په پلچرخي کې د زندانیانو د اعتصاب په اړوند د سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبان ویلی لسره صلیب سره امنیتی ژمنه لغوه کړي او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د سره صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغې انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړي کنه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده یې د جنګ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. د پلچرخي زندان زندانیانو د نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی او د خپل حقونو عملي کېدل غواړي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویه بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد دا کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کېږي دوی بشردوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید د دې کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي. هغه کسان چې خدمات ته ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري، متاسفانه دوی نشي کولی چې
دا وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د مونږ لوګر ولایت د رسوالۍ لارې بندې دي، یو تورړه وړه په 3000 کلدارې او یو نسوارو پولی په 500 کلدارې او یو کیلو پرپ 200 کلدارې یو کیلو چای په 200 کلدارې ډېر قیمت ده. و سلام
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه سره خبره کوم. وروره دا د ګیزاب په ولسوالۍ کې دا ته یو دانه پد دی جو کړی دی حکومت و چې دې پایې خان ته یې شي چې کډاره و دې په دالې المن باندې پروت یې مزګې د نشکل سره مخ مخې وروره دا حکومت مست دا په دې کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو زه کریم د پکتیکا یو سپټیلو کوړې د مشکل د کلی او چې دونکو دا پیغام اسبغنی ته پرې دم بیا د پکتیکا ولایت پرې دم شي پای دا د موږ دی خېلو مشکلو باندې دا مری کوټ باندې باید موږ ته وتړې جوړې چې باندې نه مې تړلا نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپې چا جوړې باندې چا نه مې چې پرې کو باندې وتړې دومره زیم به راو چې یو دوه به علي خو به خالص زیم راو جو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې باندې موږ ډره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو وسلام په احترام باید باندې موږ ته جوړ شي. ازادي رادیو زنده‌باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په پوره څلورم بجې به د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز واوري. زموږ خبرونه تر اوسه بجودي که په دغه موج باندې پاتې سي په پوره او بجو باندې به د امریکا رقم پښتو خبرونه پیل سي. اوس په ورسو اسمه سروان یو په پوره مطلب برابر کړي.
د امریکا د جنوبی ورجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره لې ویني وی ټکنالوژي کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاک چین ټکنالوژي پر اساس له خوندي شویو سمارټ یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمه کیږي چې له دې سیستم څخه د امریکا د سش کال د کانګرس په منځپړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ورجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له واټس کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپل رایې وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاک چین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګرامه کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفي ویډیو واخلي او ویلې شي. یاد پروګرام په خوانی عکس له دی ویډیو سره پرتله کوي او د رای ورکونکو هویت یقیني کوي.
اوریدونکو تاسې ازادي رادیو د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای سي. دا خبرونه مو تر 5 بجو ده. ورسته خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې خبرې پکې شوی او د کور کلی پروګرام دا پروګرامونه به ورسته راسي. اسمت سروان د ازادي رادیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وژل شوي دي، خو لا هم یو یا دوه تنه په یوه نیمکاره ودانۍ کې مقاومت کوي. د کابل د دشت برچی د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 500 سترو ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه پورې د دې جګړې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په دې محبس کې څه باندې یو اونۍ پخوا اعتصاب پیل شوی. څه باندې 313 امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسي دي پر هغې اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. کرملین تایید کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي او چین د سپوږمۍ لپاره یو نوی ستور بیړۍ نندارې ته وړاندې کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي.
اوس به حدیث پرتیس اقتصادي خبرونه اسپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سیالي جام په سیالیو کې افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې سیالي لري. د غلوبې په متحده عربی اماراتو کې د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. د سیالي جام په دغه سیالیو کې پاکستان، هندستان او د غوراوی پړاو څخه وروسته یو بل آسیایي لوبډله بیا په ای ګروپ کې ځای لري. افغان لوبډله بعد د سپتمبر په 10 د سریلانکا او د همدې میاشتې په 20 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې میدان ته ښکته شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله څرګندوي چې ایرلند سره د سیالي وروسته به افغان لوبډله د جام ته ښه چمتو وي. د کرکټ اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان کرکټ لوبډله سبا د ایرلند سره د سیالي پر وړاندې هغه هیواد ته ځي. افغان لوبډله د اګست میاشتې له پیل راهیسې په انګلستان کې په تمریناتو بوخته وه. افغان لوبډلې په تمریناتي کمپ کې ځینې ځایي لوبډلو ته له ماتې ورکولو وروسته نن هلته خپل تمریناتي کمپ پای ته ورسوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریو یو ورځنیو او دریو شلوریزو سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له 20 نیټې پیلېږي. دغه سیالیو کوربتو په ایرلند کوي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روانې اونۍ په پیل کې په دغه لوبه کې لوبیدونکي لوبغاړي اعلان کړي وو. د فوټبال د ملي لوبغاړو دا کاروان داسې وخت کابل ته راورسېد چې ټاکل شوی د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په کابل کې د فلسطین د لوبډلې پر وړاندې دوستانه سیالي ترسره کړي. دا سیالۍ د روانې یکشنبې په ورځ ماښام 6:30 بجې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي.
اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 5 بجو ده، خو مخکې تر دې چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسو لکه څنګه چې هر ورځ زموږ په خبرونو کې په ونیز پروګرامونه خبرېږي یو رپورټ لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې القاعده ډله فعالیت کوي، خو د افغانستان ځواکونه کولای سي چې د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي او وځپي او د دې لپاره د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
د القاعده ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وویل چې دغه ډله په افغانستان کې هم فعالیت لري خو دومره د اندېښنې وړ نه دی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د القاعده ډلې ډېرې مشران وژلي او په راتلونکي کې به هم د دغه ډلې د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
افغانستان کې تر شلو او یو ویشتو تروریستي ګروپونه چې د فعالیت کوي، په دې کې موږ د نړیوال او سیمه ییز او داخلي تروریستانو سره مخ یو. په نړیوال تروریزم کې القاعده ده چې هغه مخکې هم له طالبانو سره همکار و، اوس هم همکاري لري او دا وقت ده چې القاعده اوس هم دلته فعالیت لري.
د ښاغلي جاوید په خبره په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت لري خو تر ټولو جدي هغه طالبان دي چې عملاً له افغان حکومت سره جګړه کوي او نورو ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو په یو تازه خپور شوي راپور کې د القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې راغلي چې القاعده په یمن، سومالیا او افغانستان کې فعال حضور لري او د دغه هیوادونو د امنیت سربیره د نړۍ امنیت هم ګواښي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې القاعده ډله په بیلابیلو هیوادونو کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاري کوي او په افغانستان کې هم له طالبانو سره اړیکې لري. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي چې دا مهال د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پرتله القاعده د نړۍ د امنیت لپاره غواخون کی تروریستی ډله ده. طالبانو تر اوسه دغه راپور د دې برخې په اړه چې ګوندې القاعده له طالبانو سره اړیکې لري څنګه دی ویلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې د تروریستی ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دغه ډلو مالی سرچینې وچشي. د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باید فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې تروریستی ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دغه مسؤلیت لري چې نه یوازې د قاعده طالبان داعش هستو چې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو لپاره کار کوي، فعالیت کوي، د هغوی د ریښې د له منځه وړلو لپاره فعالیت کوي او هغوی هغه د مالي سرچینو ځایونه پیدا کوي او هغه په هماغه ځای وشکي تر څو چې مالي سرچینې او استخباراتي ملاتړ د دوی ورک نشي تاسفانه دغه جګړه به دوام ولري.
د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه و خوده چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غوښونه ورستر بلی مخ په پراخي دودي. د خاغلی عارض په خبره افغانستان ته د اسامه بن لادن د زوی دراتک پاړه د یو شمیر راپورونو لخبرېدو سره سم دا ویرا زیاته شوه چې ګواکې دغه ډله به خپل چاري لا منسجمي او ګړندې کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نور خبرونه کې دوه اونیس پروګرام لرو. د یونیسف ادارې د ازادي راډیو سره د کوچنیانو په حقونو باندې د پروګرامونو لړۍ پیل کړې ده چې په دې خبرونه کې به یې درته وړاندې کړو. همدارس د کور کلی پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې غواړم تاسو ټول ته یادونه وکړم چې که تاسو د غزنی په وضعیت باندې د خبرېدو سره علاقه لري نو تاسو زموږ په پاڼې ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام. زموږ همکار د غزنی یو ویډیویي رپورت جوړ کړی دی چې دغه ته زموږ پر ویب پاڼه باندې خپور شوی دی. همدارس د ازادي راډیو په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو لپاره د هغوی د یاد لپاره او د هغوی د ژوند په اړه چې څومره معلومات تاسو درکولای سي په دې خاطر یو ځانګړي برخه لري د ویډیویي رپورټونو د څوک په نوم باندې دغه برخه ته ورسي او کولای سي چلته د هر یو وګړي چې ازادي راډیو اور باندې رپورت جوړ کړی چې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی یا په 14 کې د دوی د ژوند کیسه تاسو کتلای سي چې دا وګړي څوک وو، دغه مړو شاته نور څومره کورنۍ پاتې دي، څومره خلک او څومره کیسه. نو تاسو د ټول د پر ازموږ په پانی ته ورتلای سي ازادي راډیو ټکی کام په یاد ولرئ چې زموږ خبرونه ترو په جوړې د ماښام او بیا په دغه موج باندې امریکا ژغ پښتو خبرونه پیلوي.